شنبه دلنده در وشتمه در دسامبر چوارلسمه دا ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او دا خپرونې په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې د ماښام تر اوبه جواب ریدلی شي. زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. روانه خپرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. سهار په خیر. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د ثبات عوام پالنې د انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله اجازه ورکړه چې سر له سبا په پاتې وو ولایتونو کې د انتخابات خپلواک کمیسون د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د دې تفصیل تر خبرونو وروسته درکو. د سولې ولسی حرکت په نن په هرات کې غونډې وکړې. د کونړ د مناګي د برېښنا بند پرانیستو په درشل کې دی او د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته د عراق په چارو کې د مداخلې له امله خبرداری ورکړ. بشپړ خبرونه. د سولې ولسی حرکت غړي نن هرات ولایت ته رسی شي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل دوی پرون د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې هم لاریون وکړ.
پرون د جمعې په ورځ هم دوی دلارام ته په رسېدو سره د دلارام په بازار کې لاریون کړی وو. هلته له ولسونو څخه غوښتي وه چې نور باید د جګړې په وړاندې چوپ پاتې نه سي. نن د شنبې په ورځ چې هرات رسېږي پر لویه لاره چې کومې سیمې پرتې دي په هماغه سیمو کې لکه شندن، ادرسکان، پرارود په هغو سیمو کې به هم لاریونونه وکړي، بیا وروسته د هرات شاته ننوځي.
د سولې ولسی حرکت ټولو څلور دېرش ولایتونو ته خپل سفر تیره سه شنبه له هلمند پیل کړ. د دغه حرکت غړیو تیر کال له هلمند تر کابل او بیا تر بلخ ولایت پورې د سولې په پار پلی مزل وکړ. د حرکت غړي به اوس تر هرات وروسته بادغیس، غور او نورو ولایتونو ته ورځي. د سولې ولسی حرکت څه باندې یو نیم کال مخکې په هلمند کې تر 14 وروسته پیل شو. په هغه 14 کې ګڼو ملک کسانو ته مرژوب لا اوښتې وه. د کونړ چارواکي وایي د مناګي د برېښنا بند د رغونې چارې بشپړې شوي او په څو ورځو کې به رسمان پرانیستل شي. د کونړ د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل پر پیچ سیند د جوړ شوي دغه بند د ازمایښت مرحله پاتې ده.
د مناګي برېښنا بند چې 2.5 میګاواټه دی شپږ کاله وخت ونیوه، اوس کاملا کار خلاص دی او صرف د ټیسټ په مرحله کې دی. په دې 15 ورځو کې به موږ هغه افتتاح کوو او انشاءالله برق به د کونړ مرکز او باجوړ ولسوالۍ ته راورسیږي.
د راپور له مخې پر دې بند شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر لګښت شوی دی. د کونړ د والي مرستیال وای پر کونړ سیند د څاګي په نوم د بل بند سروي او ډیزاین هم چې 350 میګاواټه برېښنا به تولیدوي په څه باندې یو کال کې به بشپړ شي. د بدخشان په مایمی ولسوالۍ یو نادر برک پرانګ چې سخت ناروغ و پرون مړ شو. دغه پرانګ د هوا تر سړېدو او درنې واورې ورېدو وروسته له غرونو یوه کلي ته تللی و. د بدخشان ولی محمد زکریا سودا تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی په تمه و چې د بدخشان مرکز ته د پرانګ د انتقال لپاره هوا صافه شي.
هوا ورېځ وه، د بدخشان مرکز ته د انتقال امکان نه و، ځکه نو مړ شو. موږ په پام کې درلود نن شنبه د هوا له ښه کېدو سره دغه پړانګ د بدخشان مرکز ته ولېږدوو.
تېر کال بیا د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې یو واورین پړانګ چې نسل یې په ورکېدو دی د یوه غیر مسؤول وسلوال لخوا ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ که په عراق کې د امریکا ګټو ته زیان واړوي واشنگتن به په وړاندې قاطع ځوابي اقدام وکړي. مایک پومپیو وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د عراقي او بهرنیو ځواکونو پوځي اډو ته څیرمه د توغندیو بریډونه وشول. پومپیو پرون په اعلامیه کې د ایران نیابتي وسلوال تورن کړي چې پر هغو پوځي اډو یې ګڼې حملې کړي چې د عراق امنیتي ځواکونه له امریکایي او د نړیوال ائتلاف له پرسونل سره پکې ډیره دي. دوی د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې ښکیل دي. اعلامیه وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر په انګړ کې د عراق پر یوې ودانۍ د تېرې دوشنبې په حمله کې 15 عراقي سرتېري ټپیان شول چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک دی. اعلامیه زیاتوي تېره چهارشنبې پر دغه هوایي ډګر بله راکټي حمله وشوه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ترکیه د انخرې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د یو پریکړلیک په تړاو احضار کړ. د امریکا د مشرانو جرګې لخوا په تصویب شوي پریکړلیک کې یوه پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو ډله ییزه وژنه نسل وژنه بلل شوې ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پر نوبل د دغه وزارت موین سیدات اونال د امریکا سفیر ډیوډ ساترفیلد ته د ترکیه نارضایتي څرګند کړه. د امریکا مشانو جرګې تیره پنځشنبه وړاندې شوی پریکړه د رایو په اتفاق تصویب کړ. د امریکا متحده ایالاتونو او چین وایي دوی د تجارتي موافقې پر لومړۍ برخې موافقه وکړه. د دوی په خبره په دې موافقه کې پر چینایي مالونو د امریکا د ګمرکي تعرفې کمیدل هم شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په یو ټویټ کې ویلي له چین سره د موافقې پر لومړۍ لوی برخې موافقه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د دغو دوو لویو پیاوړو اقتصادي هیوادو ترمنځ تجارتي کړکېچ شته. بلخوا چینایي چارواکو ویلي چې دواړو هیوادونو لوی پرمختګونه کړي او د تجارت د موافقې پر ابتدایي متن سلا شوي دي. دا سدی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د سبا ته عوام پالنی انتخاباتي ډلې مشر اجازه ورکړه چې د انتخابات خپلواک کمیسون په هغو ولایتونو کې چې رای بیا نه دي شمیرل شوي رای وشمیري.
بروز یک شنبه اجازه باز شماری را دیگه هفت ولایت بدن که دیگه کسی بانه نکنه.
عبدالله عبدالله زیاده کرده چه ده دغه مانا نلری چه هغه یو سلا و دو زر رای او یو سلا و دیر زر رای چه اعتراض پریل رو هغه و منو. خب بلور تا ده انتخاباتو ده خپلوا کمیسون مشی هوا علم نورستانی و ویل چه ده رای سمی دی.
کچیر یو زندانی و کولیشی یو سلا و رکی
دا چرمدوزی دلته د حضرافونو خزی رازی منګ
په او بخښیله تخنیکی تیر وطن بخښنه غوړم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د تر ټولو ستر زندان پولیس چرخي رئیس سره خبري کړې دي چې یو نوې لایحه یې جوړه کړې ده چې لمخې د زندانی د زندان په حکم کې تخفیف راځي.
کچیر یو زندانی وکولای شي یو سل ورکیز کتاب مطالعه کړي د تفاره شپږ ورځې تخفیف ورکول کېږي.
د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو.
دا چرمدوزی دلته د حضرافونو خزی رازی منګ ته د غزنی غوربند قندوز د چرمګ منطقې د ګنڈی
د سبا ته عوام پالنې انتخاباتي ډلې سر له سبا په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. د دې ډلې مشر عبدالله عبدالله تیره شپه په یوه کنفرانس کې وویل دوی د شاوخوا 300 زره لانجوانو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د دې اعلان هرکلی کړی او ویلي دي له دې سره به د لومړنیو نتیجو اعلان ته زمینه برابره شي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلوي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په غوښتنه یې د افغانستان په او ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. هغه وو ولایتونه چې د دې انتخاباتي ډلې پلویانو پکې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش مخه نیولې وه او د انتخاباتو ولایتي دفترونه پکې تړل سوي وو سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان دي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله تیر شپه ناوخته یوه خبری کنفرانس ته په خبرو کې له خپلو پلویانو وغوښتل.
بروز یک شنبه اجازه باز شماری را دیگه هفت ولایت
دی یک شنبه پرز دی په دغه او ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړل سي چې بیا څوک پلمه ونه کړي. موږ غوښتل چې په قانوني اقدام سره د کمیسون غوښتمو ژغ ورسیږي. کمیسون ونه غوښتل دا ژغ واوري. کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په غوښتنه له خلکو دا غوښتنه کوو معنی دا نه ده چې موږ هغه یو سل دوه زره رایې چې تر ټاکلي وخت بهر کارول سوي منو. هیڅکله هم نه، دا قانوني نه دي. نورې یو سل زرا رای محمدی منلی د هغوی لپاره د جلا او ځنګړی تفتیش غوښتنه لرو ځکه مشکوک رای دي او د هغوی په اړه قانی کونکي دلایل نسته.
دلایل به قانی وجود نداره.
د ثبات او همپالنې ډله له اردی مودي ادعا کوي چې شاوخوا 300 زره رای د ټاکنو د قانون او طرز العملونو لمخې باطل دي او باید له سیستم څخه وایستل سي. خو د ټاکنو کمیسون دغه رای معتبر ګڼي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د عبدالله عبدالله د تیر شپې د اعلان د هرکلی ترڅنګ ویلي چې په او ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش ته د اجازې په ورکولو سره به د ټاکنو خپلواک کمیسون د نیمګړو کارونو بشپړېدو او د رایو ابتدایي او نهایي نتیجو اعلان ته زمینه برابره سي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د ډلې د دې تصمیم هرکلی کوي. دا کار کولی سي زموږ نیمګړي کارونه بشپړ کړي او موږ به وکولی سو په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او تفتیش پیل کړو او تر هغه وروسته ابتدایي بیا ورپسې نهایي نتیجې اعلان کړو. خو آیا د ثبات او همپالنې وروستی اعلان کولی سي د انتخاباتو ابتدایي او بیا نهایي نتیجو اعلان ته زمینه برابره کړي؟ د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس هغه محمد قریشی چې د انتخاباتو اړوند مسایل له نږدې تعقیبوي وایي:
زه فکر نه کوم چې د وو ولایتونو د رایو په بیا شمېرنې ستونزه حل شي، ځکه د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون چې کومه ناسته جوړه کړې وه دا په اصلن کې ټاکنو پر سر یو ډول معاملې ته د لارې هوارولو یو فرصت و چې په دې سره مذاکراتو ته، په دې سره د ټاکنو پر سر معاملې ته، او په دې سره د ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د لانجې پر سر باندې یو ډول معاملې ته لاره هوارېږي.
افغانستان د ولسمشری ټاکنې د تلیا میزان پر شپږمه وسوې چې تر اوسه د لومړنیو نتایجو اعلان دوه وری ځنډیدلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ثبات هوام پالنې انتخاباتي ډلې سربیره پر دې چې په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړې ده، ټینګار کوي چې د درې لکه مشکوکو رایو سرنوشت باید داسې شي چې دا باطل اعلان شي. اوس په دغو رایو برخلیک څه کیږي؟ صالح محمد صالح دغه پوښتنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستانی څخه د مرکې په پیل کې کړې.
دا متارس کاندیدان موږ د دوی سره څو جلسې کړې دي. موږ د دوی سره یو لوی ناسته په خپل کمیسیون کې درلودلې، یو لوی ناسته مو شکایتو د کمیسیون د خوانه چې جوړ شوی وي نن ته مو سره درلودلې. د دوی ټولو هغه سمدې باندې ده چې موږ دغه نه منو، تاسو دا باطلې کوي، دا درې سوه زره رایې باطلې کوي، دوه زره څلور سوه درویشت باطلې کوي، بس بیا تاسو خپله نتیجه اعلان کړئ. موږ ورته وایو چې دغه پایمېکي رایې دي، موږ به بیان پرېکړه کړې ده، فیصله ورباندې شوې ده، او فیصله یو تخمیني سند ګرځېدلی دی. دا خو په هېڅ وجه د باطلېدلو هغه نه لري، دلایل نه لري. د قبولېدو په خاطر یې موږ کافي دلایل د دوی سره شریک کړي.
دغه د رایو د تفتیش او بیا شمېرنې په بهیر کې څو څوارې کمیسیون اعلان وکړ چې د معترضو کاندیدانو له استازو سره موافقې ته رسېدلي چې دوی به د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکوي، خو بله ورځ بیرته هماغه معترض کاندیدان پر خپله پخوانۍ خبره ټینګار کوي. یعنې د دغه مرحله کې دوی له تاسو سره کله کله موافقې ته رسېدلي دي که نه هماغه اول ورځ څخه اختلافات دوام لري؟
پدې دې اختلافات متاسفانه تر اوسه پورې هم دوام لري. نو ولایت مونږ په لونه توانې دیلو چې ولایت مونږ په تفتیش او بشمیر نه وکړو، چې باندې او د تشنه مونږ نه غواړو، ځکه چې کوم په ځان ته چې تاسو ته ورشي دی وي نه پریږدي. کله چې دې په باندې یو خدای مکه شکل او جنجال شي، دې پراتوره په کمیسیون راوړي او کمیسیون یو ناپیل خپلواک به طرفه کمیسیون دی. منګه خو ټول هر هغه څه چې کړي د کاکونو د خپلواک کمیسیون د قانون د مخم کړي دي، د سرتلاملو نو لاهیو له مخم کړي دي. د 300 زره لپاره منګه کافي دلایل لرو. کما دې زمنګ دلایل نه مني، دا چې څوک یو څه نه مني هغه خو دغه خبره ده. ما موږ ورته کافي دلیل لرو. دا دومره ډیر یو ته پرزنټیشن په دې اړه ورکړ شوی چې د اندازې نه وتلې. تاسو موږ ورته وایو چې تاسو موږ ته اجازه راکړي چې مخفل فایل اعلان کړو، بیا ځې لا شي په سن شکایت کمیسیون کې خپل اعتراض ثبت کړي. هلته به هغې ورته بررسي به وکړي دې موضوع، ځکه هغه خپله انتخاباتي محکمه ده. او تاسو که دا دلته بند اچوئ، بیا د دې نه تر سوال کوي. دا خو د افغانستان د سرنوشت مسله ده، یوه ملي پروسه ده. د هېواد حالات ډېر زیانمن کېږي، په کې چې زیانمن شوي هم دي.
هغه کسان چې اعتراض لري، هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه مني، د شکایتونو کمیسیون هم نه مني، تر دې وروسته که جنجال کېږي نو مسؤلیت به یې د چا وي؟
هغه نو اول خو د دې و پرېکړې موږ چې د موږ خپلواکي د سوال لاندې وړي چې د ډېر د مسلې بندېدو باعث شي وایي نه غواړي. د پرېکړې موږ به خپلې پایلې راټولې کړو، اعلان به کړو، ابتدایي به شي، ادوی به اعتراف خپل ثبت شي، کمیسیون د شکایاتو به ورته رسېدګي وکړي. که کمیسیون د شکایاتو زموږ د پرېکړې وویل چې دا صحیح نه ده شوي، هغې به د قانون له مخې به یې وڅېړي. که څه کوي قانوني په کې وه، هغې به پرې تصمیم ونیسي. اما دا
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی.
ازادي خبری مجله اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانی په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر رایان کراکر په خبرو یو مقاله لیکلی چې ویلي دی په افغانستان کې د امریکا جګړه ناکامه شوه. کراکر په 2011 او 2012 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا سفیر وو، تر هغه مخکې هم په دغه هیواد کې د امریکا د شارج دافیر دنده مخته وړله. سفیر کراکر له واشنگتن پوسټ رسپانی سره په مرکه کې ویلي د رسپانی هر یو لوستونکو بده پویږي چې افغانستان له سر تر پایه د امریکا لپاره د دې خبره کوم خپ پیغام نه درلود، یعنی یو بل ویتنام چې امریکا پکې خپل ماته وو. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د راین کراکر په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې د زینو غلطو ګامونو او ناسمو پریکړو په اړه فکر کاوه. د دې خبره کله چې حامد کرزای د موقت ادارې مشر شو هیڅ نه درلودل چې کار پرې وکړي. اردو او پولیس لمینځت للی وو او یوازې نه لکه ماشومان او ځوانان چې ټول هلکان وو درس وایي، ځکه طالبانو نجونو ته د تعلیم اجازه نه وو ورکړې. د 2002 کال په جنوري کې راین کراکر لمړی وار له سناتور جو بایدن سره افغانستان ته ولاړ او د نجونو یو مکتب ولید. کراکر ویلي افغانستان ته د زیاتو پیسو انتقال د فساد یو لوی عامل دی او باید په دغه هیواد کې لوی پروژې یو دمی نه وای پیل شوی. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د راین کراکر په حواله زینو مثبتو کارونو ته هم اشاره شوې، لکه د روغتونونو، ښوونځیو او سړکونو رغول. خو بیا یې هم ویلي چې د افغانستان او عراق په څیر ځایونو کې دولت جوړونه ډیره ستونزمنه چاره ده. د امریکا یو بل خبرونه فدرالیست بیا د واشنگتن پوسټ په پاسنۍ ورسته مقاله تبصره لیکلی. خبرونه لیکلی په افغانستان کې د لویدیز د ماتې څو مهمو ټکو ته اشاره شوی. د فدرالیست په لیکنه دا لوی مسایل هغه دي چې یو شمېر امریکایي چارواکو غوښتل د جنگ لاله افغانستان د لویدیز دیموکراسي دی یو هیواد په څیر واړوي، او ځین نور بیا د افغانستان د کلتور د بدلولو او په دغه هیواد کې د خزو د حقونو د ټینګښت غوښتنه کوله. د خبرونه په لیکنه امریکا په افغانستان کې د سباندې $1 trillion په لګښت د نګدې 2.5 زره سرتیرو په وژل کېدو او د سباندې 30 زره نور په ټپ کېدو چې خای ځینې رواني په لاره د ژوند ترپای وکړيږي، وختل نیمه ملک توایفي هواده د سویس په څیر یو پرمختللی هواد جوړ کړی. د فدرالیست په دې لیکنه کې راغلی چې د برتانیي امپراتوري او د پخواني شوروي اتحاد له ناکامۍ سره سره ځینې وختل ټول لویدیز ارزښتونه په افغانستان کې عملي کړی.
د پولیچرخي زندان مشروي ملي شورا ته یو مسوده وړاندې کړې چې لمخې زندانیان د کتابونو د لبسو په بدل کې په بند کې تخفیف ترلاسه کولای شي. د دې مسوده په اړه د نورو معلوماتو لپاره ملالي بشیر د چرخي پله د زندان رئیس اختر محمد نورزي سره مرکه کړې ده، او په سر کې د دې وړاندیز د هدف او د تخفیف د ورځو د شمیر پوښتنه ترې کړې. په ځواب کې شاغلي نورزي وویل
دغه نیټه رئیس چې د چرخي پله زندان د مسئول په توګه ګمارل شوی یم، وختل می چې د محبوسینو په ژوند کې دی عمده کیفی تغییر په راوستلو سره دوی ته وکولی شو خدمت وکړو. نو په درې ترس کې مو یوه مساوده ترتیب کړې ده، که چیرې یو زنداني ورور وکولی شي یو سل ورکیز کتاب مطالعه کړي، دای به د هغه تخفیف څخه چې د مساوده په تر جوړ شوی دی تصویب شوی نه دی، دته پاره شپږ ورځې تخفیف ورکول کېږي. دا هغه حتې دي چې موږ غواړو بدیل د حبس دپاره داسې پروژې رامنځته کړو چې محبوسین هم خپل هغه افکار چې هم تغییر راولي او د مطالعې په واسطه باندې وکولی شي د خپل چاپېریال، د خپل ژوند، د خپل هېواد او د نړۍ په هکله معلومات ترلاسه کړي. او دا تر اوسه پورې د مساوده په شکل دی تصویب شوی نه دی. دې تصویب ته ضرورت چې ملي شورا په دې اخلاق زمونږ سره د وروسته د ایزاد او تضعیب نه وروسته دا وړاندې شي د جناب علي قدر رئیس جمهور د توشي نه وروسته چې په یو تخنیکي فرمان کې وو خپل اصلي بڼه ځان ته غوره کړي.
نورزی صاحب، دا کتابونه به څوک انتخابوي د دوی لپاره؟
دغه کتابونه د لوی سرهوالې کورنۍ چارو وزارت، د حقوقو اداره، بشري حقوقو اداره، هغه کتابونه چې جامع وي، هغه کتابونه چې د ټولنیز ارزښت ولري او ټولنیز ښې مثبتې پایلې ولري، دا کتابونه به راوړل کېږي. هلته په ترخي په زندان کې یوه لویه کتابخانه د جوړېدو په حال کې ده. هغه کتابونه د مطالعې نه وروسته دوی د هغه کتاب په اړه چې دوی لوستې دي لاس دقیقه پریزنټیشن ورکوي. کله چې دوی پریزنټیشن خلاص شي، هیئت جوري هغه خپل نظر ورکړي، نو دا به هلته په یو جورنال یوه صفحه دوی ته چول کېږي، هغه به دوی امضا کوي هغه وروسته دا بزی لوی سرنوالی ته او د لوی سرنوالی د طرفه به دا تصویبیږي چې کله تصویب شي نو دوی په هغه کې میاد کې به تخفیف رامنځته کیږي ان شاء الله.
او نورزی صاحب، آیا په دې اړه باندې چې دوی څومره کتابونه لوستلی سي یو حد شته، ځکه چې هر څوک به کوشش کوي چې ډېر کتابونه ولولي، آیا یو حد شته؟
و په دې مورد کې دغه د مساوات د غنامندۍ په خاطر باندې په راتلونکي اونۍ کې به دغه مساوات ان شاء الله تعالی چې کورنۍ چارو وزارت د حقوق محترم ریاست ته ځي او هلته به هغې باندې غور کېږي. کېدای شي په دې مورد کې یو څه وخت زمان ته نیاز لرو، امیدوارو چې دغه د زمان په بشپړېدو سره به انشاءالله دغه ټول مسایل چې څومره کتابونه لوستلی شي، بلکې هغه څوک چې کتاب لیکلی شي د هغو دپاره کتابونه لیکلي دي. اوس مونږ داسې محبوسین لرو، پرون مونږ یوه غونډه درلودله هلته د محبس زندان کې، یا د چې تقریبا یو شپېته کسان مونږ لیکوالان او شاعران لرو، هغو په لسګونو جلده کتابونه لیکلي دي. دوی په مورد باندې به هم انشاءالله چې په دې مورد کې به بس کېږي او د مساودې کې به دوی دوباره ځای ورکول کېږي. هغه څوک چې کتاب لیکي، هغه څوک چې یو اثر علمي اثر لیکي او جوري هیئت یې هغه لولي او د هغو د تایید وړ ګرځي، په دې هکله به هم انشاءالله تر دې لا ډېر تکلیفونه په مد نظر شي.
د پلوچرخي زندان رئیس اختر محمد نورزی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق یو مخکښ یا مولا د حکومت ضد اعتراض کوونکو وژنه او تشتونه وغندله. آیت الله علی سیستانی غوښتنه وکړه چې ټولې وسلې او مهمات د دولت په کنټرول کې راوستل شي. په وروستیو کې اعتراض کوونکي کورونو ته د ستنېدو پر مهال تشتول کیږي. صالح محمد صالح راپور لري.
د عراق یو مخکښ شیعه ملا پرون جمعه د حکومت ضد اعتراض کوونکو وژنه او تشتول کېدل وغندل. د فرانسې خبری اجنس په حواله لکه چې د اکتوبر میاشتې پر لومړۍ نیټه په عراق کې حکومت ضد اعتراضونه پیل سوي، شاوخوا 460 کسانې په نتیجه کې وژل سوي او 25,000 نور ټپیان سوي چې ډیری یې اعتراض کوونکي دي. د اداري فساد، بیکاری او د کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله دغه اعتراضونه په پلازمینه بغداد او د عراق د جنوب په هغو سیمو کې روان دي چې ډیری اوسیدونکي شیعه‌ګان دي. خو په وروستیو کې تقریبا هر ورځ په پلازمینه او جنوبي ښارونو کې اعتراض کوونکي لا درکه کیږي. په زیاتو مواردو کې دوی له اعتراضونو کورونو ته د ستنېدو پر مهال تشتول کیږي. د عراق مخکښ شیعه ملا آیت الله علی سیستانی پرون په کربلا کې د جمعې د لمانځه په خطبه کې وویل
ان هذا الحادث
د اعتراض کوونکو دردونکو وجنه او هغه څه چې په وروستي ورځو کې پیښیږي، له قتلونو نیولې د اعتراض کوونکو تر تشتولو پورې د هغه څه اهمیت په ډاګه کوي چې دینی مراجع ور باندې ټینګار کوي. هغه دا چې اړتیا ده ټولې وسلې د دولت لخوا کنټرول سي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان پرون جمعه د عراق له حکومت غوښتنه وکړه له هغه څه لاس واخلي چې دغه ادارې د اعتراض کوونکو د ترور او ویشتلو کمپاین بللی دی. اعتراض کوونکو ایران پلاوه وسلوالې فرقې ترونې کړي چې د خلکو په دغو وژنو او تشتولو کې لاس لري. د بغداد تحریر میدان ته نږدې چې د وروستیو اعتراضونو عمده ساحه ده، یوه زړه ښځه د کالو مینځلو په ماشین کې د اعتراض کوونکو په وینو لړلي کالي مینځي. د ام سلوا په نوم دغه ښځې رویټرز اجانس ته وویل په دې کار سره غواړي اعتراض کوونکو ته ګټه ورسوي.
انا عمري 70 سنه اجاهد وياهم.
زه د اویا کلونه یم، زه هم د هغوی ترڅنګ مبارزه کوم. دوی هم اعتراض کوونکي دي، زه هم د دوی کالي مینځم، وروسته یې زړوم چې وچ سي. ورته ګنډم یې، دوی څوک لري؟ موږ یې میندې یو. دلته بل څه کولای سو؟ موږ خپل وطن غواړو. هیله مو ده عراق باثباته سي. دغو چارواکو هر څه راڅخه تروړلي دي، هیڅ هم نه لرو، د هر شي کرایه ورکوو. زه یوه کونډه یم او یتیمان را ترغاړي دي. د عراق وتلي شیعه ملا آیت الله علی سیستانی په خپلو خبرو کې د پرون ورځې هغې حملې ته اشاره وکړې چې نامعلومو وسلوالو د بغداد په هغه ساحه کې چې اعتراض کوونکو له څو ورځو پکې کمپ جوړ کړی، پر یوې څو پوړیزې ودانۍ چاپه ووهله او اور یې ورواچاوه. روغتیایي سرچینې او عیني شاهدان وایي په پیښه کې لږ تر لږه 40 اعتراض کوونکي او 4 پولیس ووژل سول او شاوخوا 80 نور اعتراض کوونکي وتښتول سول. علی سیستانی له حکومت د هغو کسانو د مجازات غوښتنه وکړه چې په وروستیو ناکراریو کې لاس لري. هغه له اعتراض کوونکو هم غوښتل چې سوله ییز اعتراضونه دي کوي.
لند خبرونه د سولې ولسی حرکت غړي نن هرات ولایت ته رسی شي. د کونړ چارواکي وایي د مناګي د برېښنا بند رغونې چاري بشپړې شوې دي. د بدخشان په مایمی ولسوالۍ کې یو نادر براک پړنګ سخت ناروغ و پرون مړ شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ که په عراق کې د امریکا ګټو ته زیان واړوي واشنگتن به یې په وړاندې قاطع ځوابي اقدام وکړي. او ترکیې د انقرې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د یوه پریکړه لیک په تړاو احضار کړ. د امریکا مشرانو جرګې لخوا په تصویب شوي پریکړه لیک کې یوه پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو ډله ییزه وژنه نسل وژنه بلل شوې ده. وسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
محمد رفیع ما دکاندار مې د ګند افغاني دکان لرم.
دلته د ګند افغاني منګور د ټول تاسو خپل ګندلی
دا ز خپل مکمل ټول ګندم د لاس کار دی ماشين کار دا ټول خپل بس بندیم کوم د لاس کارم کوم مکمل خپل ګندم
دا مثلا چرمدوزی چې د اوس په دغه منګور پولی دی چرمدوزی دا او دغه خنونې دا ټول تخپل کای ک مثلا دا چرمدوزی بل چاته ورکه
دا چرمدوزی دلته د حطرافونه خزی رازی منګ د غزنی قربند قندوز د چرمګ منګ دغه د ګندی او د لاس کار خو تیار رازی په خوانی شې نه دی لکه د دیش کال سالو کله مخ کیدا انه په خونه شي نه دم غیدو ته ورکو بیا کی ګنڈی زغفل بس باندې کوم ډیزاین کوم مکمل ګنڈم
دا ته کی څنګه مثلا ته کیم تاسو اخلي ک ته کی خپل کسر وړي درته فرمایش ک څنګه
نه موږ فرمایش اخلو مکمل کمیس بیا جنسیت ته کوم خپل پی پویږي چې باید ورته واخلو مشتری تاسو باید خوشاله شي ته کوم خپل اخلو